Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. د سولې عالي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي. نن چهار شنبه ده، د مرغومي اجدې 15مه د ډسمبر میاشتې 26مه. پولیس مشر غنی وی طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. دوو ځانمرګو برید کوونکو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې حمله کړې ده. پولیس مشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د ورستی برید مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی. پولیس مشر غنی پرون سه شنبه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو ورستی ډلهیز برید ته په اشاره وسلوله طالبانو ته په خطاب کې وویل:
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعې زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه پر ورځ د کابل د لومړیو مکریانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډلهیز برید وسو چې څو ساعته یې دوام وکړ. د چارواکو په خبره په دغه برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل سوي او 25 تنه نور ټپیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تر دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلولو طالبانو د دوشنبې په ورځ په دې خونړي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د ترکیې رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې دي د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیې ځواکونو ماموریت د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي. د سه شمې په ورځ د ترکیې د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې وغځول سو. دا مهال شاوخوا 650 ترکیې نظامیان په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د سیشمې په مازیګر د ترکیې د لارا شهر په یوه لوبغالي کې ترسره شوه. د افغانستان له فوټبال سره بل تړلی خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د 23 کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه مسابقه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دغه سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په لړ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم دا مهال د فیفا په درجه بندۍ کې 128 ځای لري. راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په پلازمینه ترابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د راپورونو پر اساس د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 3 تنه وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د لیبیا پولیس وایي یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچول. دویم برید کوونکی که څه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه سو، خو وتوانېد چې په ځان پورې تړلی بم والوزوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش وسلولې ډلې په لیبیا کې د دغه ډول حملو پړه منلې ده. په عراق کې د داعش وسلولې ډلې په تلافر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. یوې کیفې ته څیرمه د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 2 کسان ووژل سول او 11 تنه نور ټپیان سول. عراقي چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یوه بر وړونکي موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د داعش وسلولې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. وروسته له هغې چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې تل افر ښار د داعش له وسلولې ډلې څخه تصفیه سو، د سه شنبې د ورځې برید لومړنی برید و چې په دې ښار کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د راپورونو پر اساس دواړو مشرانو د څلورو ساعتونو لپاره په خپلو کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې د پوتین او لوکاشینکا بحثونه د انرژي پر بیه، سوداګرۍ او دو اړخیزو مسایلو راڅرخېدل. لوکاشینکا خبریالانو ته ویلي تمه یې دا ده چې د ولسمشر پوتین سره به د انرژۍ د بیې په اړه چې د روسیې او بیلاروس روابط یې اغېزمن کړي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیې د روان کال په پیل کې بیلاروس ته د نفتو او ګازو پر صادراتو مالیه لوړه کړه چې د هغې هیواد انتقادونه یې راپورته کړل، خو مسکو وایي چې بیلاروس تر اوسه پورې د روسیې د تیلو او ګازو بیه تر نورو هیوادونو کمه ورکوي او باید چې په دې برخه کې انتقاد ونه کړي. د بیلاروس د ولسمشر یو ویان د سې شنبې په ورځ وویل چې الکساندر لوکاشینکا او ولادیمیر پوتین سلاسي وي چې ډېر ژر به بیا سره وګوري او د تیلو او ګازو د بیې په اړه به یو توافق ته سره ورسیږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. په بل راپور کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل بد څه معنا ولري. په دې اړه د ځینو کارپوهانو نظرونه هم راخیستل سوي دي. د سولې عالي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تاریخ میرن بین 3 تا 4 ماه.
تر اونیو بجو نور مسائل هم چیرو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسائلو ته هم کتنه کوو. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سې شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل:
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وای جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کډرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روخانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامی او استخباراتي کډرونو له تجربې او انرژي کار واخیستل شي.
وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانونکي او تحملي جنگ سره مخ دی چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر چیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه ویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. ښاغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځینې واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوال ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که څه هم د نړیوال ټولنې په ملاتړ ډاډ څرګند کړ خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی ویل سولې ته رسیدلې یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبی په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبی کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو، وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه وو، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې د دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. خغلی سالی وایي پر پولیسو د تشکیلاتو لمنځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي، او د ټپي شوو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر خاغلی صالح ویل هڅه وکړي چې د نهیلې او پټه په دریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو له یو ورانوونکي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل به څه معنا ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځینو لویدیځو څېړونکو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د دوی په باور چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به د افغانستان پر امنیت له وسلولو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر احتمالي خبرو او د کابل او واشنگټن پر اړیکو اغیز وکړي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پلان پر ډاګه کړ، همدې مسلې د دغه پلان د عملي کېدو پر عواقبو بحثونه راپارولې دي. یو شمیر سیاسي څېړونکو له ازادي اروپا ازادي رادیو سره په مرکو کې خبرداري ورکړې چې له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان امنیت لا خراب کړي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې به له خطر سره مخامخ کړي، او د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې به ترنګلې کړي. د امریکا د پاوز یو وروستی راپور شي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان پر خاوره د طالبانو کنټرول ډیر سوی دی، او د راپور له مخې افغان حکومت دا مهال د دغه هیواد یوازې پر 55.5% خاوري کنټرول لري. د بحران نړیوالې ډلې یو سلاکار او د افغانستان د چارو څېړونکي ګرایم سمیت ویلي چې طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان د خاورې نیولو ته ادامه ورکوي او تمه کیږي چې دا کار دوام وکړي. د سمیت په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملي کېدل به د جګړو په ډګر کې د پام وړ بدلون رانولې، ځکه د دې خبره واشنگټن به د دغه شمیر ځواکونو ځای امنیتي قراردادیانو ته ورکړي. پینتاګون د محل په افغانستان کې له 25,000 ډیر د خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادیان لري. افغان سیاسي څېړونکي هارون میر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې کړي. شغلی میر پاکستان، ایران او ریاض ته په اشاره ویلي چې د امریکا دا اقدام به په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر تود کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د امریکا هڅې په دې وروستیو کې ډېرې سوي څو د افغانستان بحران ختم سي. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نوم یو خپلواک تحقیقاتي مرکز یو مشر توماس روتګ ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اقدام کولای سي د دغو هڅو په لړ کې د امریکا او هم د هغه د سیمه ییز متحد افغان حکومت دریځ کمزوري کړي. مایکل کوګلمن بیا په واشنگټن کې د څېړونکو د یو نړیوال مرکز متخصص دی. هغه وایي له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان وخت ناسم دی. دی وایي د سولې د هڅو په جریان کې دا ډول اعلان کولی سي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو چانس له منځه یوسي. بلخوا ځینې سیاسي شنونکي په دې باور هم دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل شایي ټولو خواو ته یو ګټور پیغام ولري. سمیت وایي دا اعلان شایي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا د سولې خبرو په برخه کې جدي ده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو له عمده غوښتنو ده چې تل یې ټینګار ورباندې کړی دی. بلخوا د سمیت په خبره شای افغان حکومت ارسی چې فکر وکړي سولې ته په کلونو نه بلکې په لنډ موده کې رسیدلای شي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د سهار 5:15 کېدون کې دی. اوس به احمد شیبر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
په کابل کې د وسلوالو د دوشنبې د ورځې بریټ ته د نړۍ یو شمیر چاپی خبرونه پاملرنه کړې ده. ګارډین ورسپانې لیکي د حمله چې درې څلوېښتنه پکې وژل شول او پنځه ویشت نور ټپیان شول په پلازمینه کابل کې روان کال یو له خونړیو حملو څخه و. ورسپانې لیکي د دې بریټ اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوال د دوشنبې په ورځ د دریو بجو خواته د شهیدانو او معلولینو د وزارت معینیت ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې نشته پیل کړه. ګارډین لیکي د دوی د ادارې یو شمیر مامورینو د بریټ کوونکو له ویرې لکړکیو ځانونه واچول. ورسپانه وړاندې لیکي د حمله وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان حکومت د دفاع وزارت لپاره اسدالله خالد او د کورنیو چارو د وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرستانو په توګه وټاکل. دا دوی چیرې پرې مشهورې دي چې د پاکستان او طالبانو ضد دي. د کابل د بریټ مسؤلیت چا نه دی منلی. د لویدیز یو بل خبرونه ټایم دې مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې په وروستیو کلونو کې چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو څه بریدونه شوي دي، د حملې یا طالبانو ترسره کړي دي او یا هم داعش. خبرونه بیا د پیښې د یوایني شاهد خبرې راخلي. عبدالجلیل وای وسلوال زموږ دفتر ته راننوتل او هر څوک چې لیدل پر هغې ډزې کولې. د غایني شاهد د وسلوالو د ډزو له ویرې له دوهم منزله ځان لاندې اچولی. پښه یې ماته شوې، بیا په خاپوړو تر دروازې تللی او هلته امنیتي ځواکونو ژغورلی دی. جلیل وای د ده پنځو تنو نورو همکارانو هم له کړکۍ ټوپ کړل او د دوی مدیر له درېیم منزله ځان لاندې وغورځاوه. ټایم بیا د خلیل الرحمن په نوم د یوه بل عیني شاهد خبرې راخیستې دي چې له پیښې روغ وتلی دی. خلیل الرحمن وای د بریټ په وخت دی نه پوهېده چې چیرته منډه کړي، دا یو قتل عام و. خلیل الرحمن بیا وای چې ما په همدې څانګه کې د طالبانو په وخت کې هم کار کاوه. دی بیا پوښتنه کوي دوی ولې موږ وژنې ولې.
د سولې علي شوراوی د دې شورا د ولایتي کمیټو تړل موقتی اقدام دی او درې یا څلور میاشتې به دوام کوي. د دې شوراویان ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کمیټو د تړل کېدو هدف د اصلاحاتو راوستل دي. پر دغې شورا انتقادونه کېږي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي کړي. تفصیل له اجمل اناوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د ولایتي کمیټو تړلې د سو میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته وویل هدف دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون راولي. خغلی طاهری وایي د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له درې تر څلورو میاشتو پورې سنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راسي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راسي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکی کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او وسیدندې سنډول شوي. سید احسان طاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري، بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما بانفوزه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمينه برابرولای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا په 2013 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شو. یو شمېر کسان د سولې پر عالی شورا انتقاد کوي چې وینه شو کولای د سولې د خبرو اترو د عملی پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړي. د کابل پانتون استاد او سیاسي شونونکي نجیب محمود ازادي رادیو ته وویل د سولې سره د سولې د عالی شورا چلند تر ډیره نصيحتونو او پند ته پاتې کیده او له همدې کبله محسوسه لاسته راوړنه نه لري.
بیشتر کار شورا تشریفاتی بوده.
نجیب محمود وایي د اصول د عالی شورا ډیر کار تشریفاتی و. د دې پر ځای چې د وی فعال شورا په توګه د سنځو د حواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لوی قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یو شورا بدل شي و چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل چې دې بحثونه هم تر ډیره نصيحتي بڼه لرله.
اگر سوګا فهم شه بیشتر جنبه نصيحتګونه ده.
د افغانستان جمهور ریاست څونه مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربېره د سولې د عالی شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به ولایتي کمیټې په یو نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملی او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 1390 مریز کال کې د جګړو او وچکالۍ له کبله له 2000 څخه ډېرې کورنۍ بې ځایه سوي دي. تفصیل له ناجیه سپیڅخه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې ترڅنګ وچکالی هغه څه و چې سږکال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل:
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي ترڅنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې دو نوی زره او یو سلو څلور نوی کورنۍ ته رسیږي.
194 فامیل است.
خغلی بلخی ویل د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغو بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سختو وچکالیو ځپلی چې تر ډېره یې د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تیرو څو کلونو کې څه باندې 15 که کسان د وچکالۍ او نامنیو له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ ترڅنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوال وزیر د اندېښنې وړ دی، وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لوري جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د یو شمېر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت ناوخته ورسره د ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
ومردل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې له 2000 څخه زیاتې کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په دې وروستیو کې بې ځایه شوي دي. په کونړ کې هم ګڼې کورنۍ د وچکالۍ او د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله بې ځایه شوي. پر ځینو دغو کورنیو لومړنۍ مرستې وویشل شوې. تفصیل له روح الانوري.
یاد کورنۍ ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دغو کورنیو په 301 نقدي مرستې وویشل شوې. د مرستو د ویش مراسمو کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
دوسره $200 مرسته کوي او هیله مې ده چې دا مرسته نور ولسوالیو ته هم ورسیږي، ځکه بېوازلي هم داخلي مهاجرین واقعا زیاتې دي. جګړو نه اسیب دلای د کونړ خلک ټول مستحق دي چې باید لاسنیوای وي.
زیول حق د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اوسیدونکې د مرستې په ترلاسه کولو خوخته، خو د نورو مرستو غوښتونکې دي.
تقریبا 2000 افغانۍ مخنۍ مرسته شوې او $200 دی اوس مرسته سره وکړله. نو کډوال کورونه نشته او راغلي په کرای باندې اوسېږي اکثره. زید اوسېدو زه خپل ځای نشته چې کورونه پکې جوړ کړو.
بې کوره شوي خلک په دې هیله شپې ورځې تیروي چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ به سوله کیږي او دوی به بیرته خپل مینو او سیمو ته ستانه شي او نورو ته به له لاسنیونې خلاص شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي چې د ژوند رنګونه هم یو برخه جوړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد وحدت له پکتیکا لیکلی موږ له نوی دفاع وزیر څخه غوښتنه کوي چې د اردو په لیکو کې د اداري فساد مخنیوي وکړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د نه کولو څخه معلومیږي چې طالبان د افغان ملت سرسخت دښمنان دي او د نورو په اشاره باندې فعالیتونه کوي. د پکتیا له ځدی ایوب فضل کریم درویش لیکلی چې یو کال کې ځینې زورواکي زموږ په ولسوالۍ کې د تذکرو او نورو پروژو مخنیوی کوي. فیصل افغان له پنجوای ولسوالۍ لیکلی دلته د مکتبونو حالت ډیر خراب دی، تش په نوم معلمان سته خو هیڅ درس نه معلومیږي. هیله ده چې اړوند وزارت دغه ناره واوري. محمد صادق له زابل څخه لیکلي، البته له شاجو ولسوالۍ څخه چې د دې ولسوالۍ په روغتون کې زیاته بې نظمي ده، پر یولسو بجو رسمیت پیلیږي او دواوی مریضانو ته نه ورکول کیږي. حکمت الله حقپال له زابل لیکلي چې زما په فکر نړیوال په هغه اندازه مرسته نه کوي چې افغان حکومت خپلې ستونزې ورباندې حل کړي، دومره مرسته کوي چې پرې ژوندی وي. ولی په نامه اوریدونکي له زابل له مرکز کلا ته لیکلي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي یا هم کیفیت د خبرو خراب وي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاٹ کام. سی ازادي رادیو ته ورجست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه خپل اوږه نسی تشولی. د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه د ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د دې سره په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې وغځول سو. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه مسابقه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. راپورونه وایي چې 2 ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. د سې شنبې د ورځې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی.
دا ژوند رنگونه.
نوم می ابراهیم ایمان د خوست ولایت اوسیدونکی، فعلاً په کابل کې زندگی کوم.
څه کار کوې؟
فنتون می ول وسته اوس یوازې په کور کې مطالعه کوم.
کوم کتابونه لولې؟
عموماً ذوقي کتابونه لولم. ما خو د تصوف سره اوس نوی شوق پیدا شوی دی، د مولانا کتابونه لولم.
کله به له خیره صوفي شي؟
نه، تصوف په دې معنی نه چې ته صوفي شي. تصوف په دې معنی خدای پیژندنې ته وایي، چې سړی په ښه معنی خدای وپیژني، که نه د افراط نه راوځي، د تفرید نه راوځي.
مخکې مې پوښتنه وکړه چې کله به صوفي کېږي، تا ویل چې نه، که نه. نو هغه یو بیت ووایي: فیض لرمه نه یې ویشم مره درومی، رسېدلی یم خو پیر نه یم ملګرو.
شمس تبریزی چې کله د عراق نه مولانا ته راځي، نو ده ته یو څوک ووایي چې ما ته یو چا خط رالیږلی دی چې مولانا یو نفر ته ضرورت لري. نو په شمس پاس پور شي، چې کله په عراق بازار کې سره واوړي چې ته دلته څه کوې، ورته وایي چې خو زه د مرید یم. نو شمس ورته وایي چې زه مرید ته ضرورت نه لرم او زه فیر نه یم.
یو بله پوښتنه مې دا کوله چې کله چې مطالعه کوي، که نه، اوس ډېر کسان دي وایي چې زه کتاب راواخلم لږ یې ولولم، زړه مې ورته تنګ شي یا ذهن مې ستړی شي.
یو خبره دا زه ټولو ملګرو ته کوم، انډیوالانو ته یې کوم، هر وخت یې کوم. زه ملګرو ته وایم چې کتاب وایي چې ته ما لس صفحې ولوله، لس پاڼې، زه نور خپله ځان درباندې لولم. تر ټولو مهمه دا ده چې د کتاب موضوع ته سړی ځان دخیل کړي. که دی نه ولولي، اول وار کې طبعاً خسته کون وي، ځکه دی کرکټرونو سره نه وي بله، دی موضوع سره نه وي بله، تلوسه دومره نه وي کې. خو که دی لس پاڼې، 15 پاڼې ولولي، دی پوهېږي په موضوع پویږي نور ان شاء الله دا کتاب نه پرګدي زه خو چې خپل کتاب لولم سل پانی کتاب خو لولم آر شپاس سل پانی مطالعه کوم ور سره روغ دیم په استلام دات شو یم د مطالعه سره
خپل کتابونو سره خوشاله کنه
ډېر خپل کتابونه ډېر را باندې ګران دي ډېر ښه یاران مې دي زه چې کله کور ته لاړ شم خپل اجرا کې اول کتابونه ګورم سموه مې ځکه چې مونږ کور کې نوره مطالعه کوي ورونه میا مطالعه کوي خوندې میا مطالعه کوي طبعا زمونږ وطن کې دا کتاب نه لږ ګرده تلیږي که فکر دي وي لږ ګرده صفحه کوم که نه داسې ډېر ګرد خو نه وي خو هسې هغه په کوم تسلي په کوم چې خراب نه شو لیکل نه پکې کوم پاڼې نه خرابوم ډېر ښایسته
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعت خبری مجله دویم نیم ساعت خبری مجله مصطفی صدیقی نه ووري.